محترم اوریدونکو، اوس به شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینهوالو، حامد سیم افسره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1402 هجري لمریز کال د وږې د میاشتې 21مه نیټه ده چې د 1445 هجري قمري کال د ربیع الاول د میاشتې له 2مې او د 2023 میلادي کال د ستمبر له 13مې نیټې سره سمون خوري. زموږ په د یو ساعت خبرونه کې چې څو شېبې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمه ییزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یوه سیاسي تبصره لرو چې د پاکستان او د افغان کډوالو او د غراز د پولیسو ننګونو د دوام په اړه ده. بیا هم د نن ورځې تاریخ پاڼې پروګرام ته یو ځغلنده کتنه کوو. ورپسې هم د بے نقابه امریکانو مې اونیز پروګرام نننې برخه دراورو او د خبرونې په ورستیو کې بیا هم د فلسطین د موضوع او د اسلامي امت نومې لړۍ نننې برخه هم اوریدلې شي چې زموږ د یو ساته سهرنې پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. pastoday.ir/psinternety ایڈریس هم در سره نوٹ کړئ. څو شپې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرې ګولم. موږ سره ووسئ. اوس هم په تهران کې د سهار شپږ بجې وروسته سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په کلنۍ غونډې کې د ګډون لپاره نیویارک ته لاړ. د افغانستان حکومت د داخلي او بهرنیو پانګوالو لپاره لا زیاتې اسانتیاوې برابروي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترنګلتیاو د ختمولو لپاره حکومتي مشرانو سره رابطه کړې ده. او د فلسطین مبارزو ډلو هوکړه کړې الاقصی جومات به هیڅکله هم د تیریګرو او وحشي سیونستانو د تیریو په وړاندې یوازې پرې نږدي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خو لایې وړې شاندنې ورسته د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ابراهيم رئيسي بيګا نيويارک ته له سفر مخکې د دې خبرې په کولو سره چې په دغه سفر کې به حکومتونو او ملتونو ته د حقایقو د بیانولو لپاره د ایران د ولس ګویا ژبه شي وویل، هیلمند يم دغه سفر د هغه ماموریت د ترسره کېدو لپاره چې ولس د حکومت په غاړه اچولې دي اغېز شیندونکی شي او د اسلامي انقلاب د معظم لارښود لیتوګا او لارښوونې عملي کړي او د ایران د اسلامي جمهوریت نظرونه هم بیان کړو. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ابراهيم رئيسي په نیویارک کې د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلې د 88مې عمومي غونډې کې د ګډون لپاره نیویارک ته روانېدو مخکې وویل، د اسلامي جمهوري نظام د سیاست یو رکن د نړۍ له هیوادونو او د سیمې او له سیمې ور اخوا او نړیوالو ارګانونو سره تعامل دی. ایران د ملګرو ملتو یو فعال غړی هیواد دی او تمه لري چې دغه نړیواله موسسه د نړیوال عدالت او سولې او آرام امنیت او په پراختیا کې ټاکونکی رول ولوبوي او فیصلې له هر ډول توپیر او بیعدالتۍ او د سترو قدرتونو له اغېز منلو لرې وي. هغه وویل، د دښمن له رسندوی امپراتورۍ سره مقابله هم په ایجنډه کې ده او په دغه سفر کې به حکومتونو او ملتونو ته د حقایقو د بیانولو لپاره د ایران د ولس ګویا ژبه وي. دا په داسې حال کې دی چې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر نیویارک ته له روانېدو مخکې د اسلامي انقلاب له ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علي خامنهای سره هم لیده کته وکړل. په افغانستان کې د داخلي او بهرنیو پانګوالو لپاره اسانتیاوې برابرې شي. د افغانستان د طالبانو رهبر په دغه هیواد کې د داخلي او بهرنیو پانګوالو د اسانتیاو لپاره یو کمیشن جوړ کړ. تسنیم خبری اجانس راپور ورکړ، د افغانستان د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده پرون د داخلي او بهرنیو پانګوالو لپاره د لازمو اسانتیاو د برابرولو په لړ کې د حکومت د مشر د اقتصادي مرستیالۍ په سرپرستۍ کې د پانګونې د یو بین الوزارتي کمیشن د جوړولو فرمان صادر کړ. د دغه فرمان په اساس د دغه کمیټې لارښوونه د طالبانو د حکومت د مشر د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره ده او مقدمتي غونډه هم په شنبه ورځ جوړه شوې ده. په دغه ناست کې د اقتصادي مرستیال ځانګړي منشي عبدالله اعظم وویل، په افغانستان کې د پانګونې په زمینه کې ډېر فرصتونه شته دي او دغه کمیټې د داخلي او بهرنیو پانګوالو لپاره لازم سہولتونه برابروي او په اماراتي ادارو کې د بیوروکراسي د نیمګړتیاو او ترنګلتیاو مخنیوي کوي. افغان طالبان او پاکستان له دایشي تر هغه سره په چلند کې پلټې تورن کړ. تسنیم خبری ایجنسی راپور ورکړ. د افغانستان د طالبانو د حکومت له اطلاعاتو سره اړوند رسندوی المیرساد پرون په یو مطلب کې په پاکستان کې د داعش تر هغه ډلې په پراخ شتون د اندېښنې په څرګندولو سره د اسلام آباد حکومت دغه تر هغه ډلې په ضد په اقدام نه کولو تورن کړ. د افغانستان د طالبانو له حکومت سره اړوند دغه رسندوی دغه راز ویلی دی په پاکستان کې د داعش تر هغه ډلې پراخ شتون د افغانستان او سیمې لپاره لوی ګواښ دی. د افغانستان طالبانو دغه رسنۍ په پاکستان کې د دینی عالمانو په ضد د داعش وروستیو حملو ته په اشاره سره دا د دغه هیواد امنیتي ادارو د لټې نتیجه وبلله او د پاکستان مذهبي شخصیتونو ته سپارښتنه کړې چې د حکومت په اقداماتو د تاکیه نه کوي او خپل امنیت په خپل ټینګ کړي. د افغان طالبانو او د پاکستان اړیکې هم دا اوس د تاریخي طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د تر هغه ډلې د فعالیتونو په شمول دا مختلف په سر سره ډېرې ترنګلې شوې دي. د اسلام آباد حکومت په دې اندې چې ټي ټي پی د پاکستان لپاره تر ټولو اصلي تر هغه ګواښ دی او خپل حملې د افغانستان له خاورې پلان او اجرا کوي. البته په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاکستان دغه تکراری تورونه بې اساسه او چټي بللې دي. همدار از ایرنا خبر ایجنس راپور ورکوي. د پاکستان رسندویو د دوو گاونډیو هیوادونو یعنی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اعتماد بحالولو لپاره په هڅې او د اړیکو کې د تاوتریخوالي د ختمولو په موخه سره د پاکستان د لومړي وزیر او د افغانستان د طالبانو د حکومت د لومړي وزیر ترمنځ د لیکونو د مبادلې خبر ورکړ. په راپور کې ویل شوي دي د پاکستان موقت لومړي وزیر انوارالحق کاکړ د افغانستان د طالبانو د حکومت لومړي وزیر مولا محمد حسن اخوند ته په یو لیک د متقابلو ګټو د تامینولو لپاره د دواړو هیوادونو د غږمل حلو ځلو په ضرورت ټینګار کړی دی. د پاکستان لومړي وزیر په داسې حال کې له افغانستان سره د ورورولۍ د اړیکو د پیاوړتیا لپاره د دغه هیواد د حکومت ژمنتیا عنوان کړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پولیس سترې لارې د څو ترهګرو پیښو او د امنیتي ناندریو په دلیل تړل شوې دي. په پاکستان کې ډیپلوماټیکو سرچینو ویلي دي د افغانستان د طالبانو د حکومت لومړي وزیر ته د پاکستان د موقت لومړي وزیر په دغه لیکې د متقابل هوساینې لپاره پر سیمیزو ارتباطاتو او تجارت باندې په پیاوړي تمرکز سره په سیاسي، کلتوري، امنیتي او اقتصادي اړخونو کې د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار شوی دی. دا په داسې حال کې دي چې د اسلام آباد حکومت په همدا وروستیو کې له خپلو پولو له ور اخوا د ترهګرو عناصرو په خوځښتونو باندې په اعتراض کې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت سرپرست خارجه وزارت ته احضار کړی دی. په پاکستان کې د افغان کډوالو نیولل هم هغه راز دوام لري. د پاکستان امنیتي ځواک په دغه هیواد کې د افغان پناه غواړو د نیولو په دوام کې بیا نور 200 افغان کډوال نیولی دي. په دا وروستیو میاشتو کې په پاکستان کې د افغان پناه غواړو د نیولو، زنداني کېده او یا د وېستلو او دغه راز له دوی سره د بد چلنې موضوع د دواړو هیوادونو په اړیکو کې په یو چیلنج بدله شوې ده. تسنیم خبری ایجنسی راپور ورکړ. د پاکستان پولیسو پرون د اسلام آباد په سبزی منډی کې په یو لړ عملیاتو کې کابو 200 نور افغان کډوال نیولی دي. د پاکستان رسندویو تیره اونۍ هم په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو په دوام کې اعلان کړی و چې دغه هیواد امنیتي ځواک په تیرو 4 ورځو کې کابو 300 افغان کډوال چې قانوني مدرکونه یې هم درلودل نیولی دي. په عین حال کې د پاکستان موقت لومړي وزیر انور الله کاکړ پرون نیویارک ته له تلو مخکې ویلي دي هغه افغانان چې ویزا او یا د پاتې کېدو قانوني مدرکونه نه لري او یا په جعلي هویت سره اوسیږي بیرته به افغانستان ته ستنه کړی شي او دغه شان کسان په پاکستان کې هستوګن نشي کېدلی. او د فلسطین د حماس غورځنګ ویندوی او ویل هیڅ کله به الکسا جماعت د نیواګرو خرګوټو اوسیدونکو سیونستانو د پراخو تیریو په سیوري کې یوازې پرې نګدي. د بیت المقدس ښار د اسلامي فلسطینی هویت د اصلي بلګې په توګه الکسا جماعت تل د قدس د نیواګر رژیم د ورانکارو اقداماتو په ششت کې دی. مهر خبری اجانس راپور ورکړ د فلسطین د اسلامي مقاومتي غورځنګ حماس ویندوی محمد حمادا وویل د فلسطین ملت د الکسا جمعه د دفاع او لنیواګرو له تیریو سره د مقابلې لپاره یو موټی او متحد دی. حمادا روښانه کړه سیونیستي دښمن به هیڅکله هم موجوده معادله بدله نه کړي. د حماس غورځنګ ویندوی دغه راز وویل په الکسا جماعت تیری د دغه جماعت په ضد نیواګرو د دوام په لړ کې ترسره کیږي او واشي سیونیستي دښمن غواړي په دغه ډول اقداماتو سره خپله بریا وبرېښوي، خو وخت ترې تیر شوی دی او مقاومتي او مبارزې ډلې او فلسطیني ملت به د جنایتکارو واشي سیونیستي رژیم ته په الکسا جماعت د تیریو هیڅکله هم اجازت ورنه کړي. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غاګي عزت منوریدونکو سم خپل سیاسي تبصره دراورو چې د پاکستان او د افغان کډوالو او د غراز د پولیسو ننګونو د دوام پړه ده. د پاکستان موقت لومړی وزیر له افغانستان او هند سره د دغه هیواد په ګډو پولو باندې د امنیتي ګواښونو د زیاتېدو په اعلان سره ویلی دی دغه حالت به د پاکستان د راتلونکو ټاکنو د ځنډېدو سبب نشي. د انور الله کاکړ په وینا که څه هم د پاکستان په لویدیځي او ختیځي پولو کې د اندېښنې وړ حالت دی چې هلته امنیتي ګواښونه او د اړتیا وړ ځوابي میکانیزم په ډېرېدو دی، خو وضعیت په کنټرول کې دی او له دې سره سم به د پاکستان د ټاکنو پروسه بشپړ شي. پاکستان له اوږدې مودې راهیسې له خپلو دوو ګاونډیو هیوادونو یعنی افغانستان او هندوستان سره له بېلابېلو سرحدي ننګونو او دغه راز له ترهګرۍ سره مخ دی. په بله وینا دا ویلی شو چې پاکستان په 1947 کال کې له خپلواکۍ راهیسې له خپلو ګاونډیانو سره له دغو ننګونو سره لاس او ګریوان دی او د حل لارې نشته. د پاکستان او هند ترمنځ تر ټولو مهمه سرحدي او ځمکنۍ شخړه د کشمیر موضوع ده او له افغانستان سره د ډیورنډ فرضي کرښه چې په افغانستان کې هیڅ یو حکومت نه ده منلې او اوس طالبان هم په دې اړه بنسټیز بحث کوي. د سیاسي چارو یو کارپو مرتضی حیدر په دې اړه وایي هغه مسلې چې د پاکستان موقت لومړی وزیر د سرحدي مسلو تر هغه په اړه راپورته کوي کومه نوې موضوع نه ده، بلکې دا وضعیت له لسیزو راهیسې روان دی. خو هغه څه چې د انور الحق کاکړ له قوله مهم بلل کېدی شي هغه د پاکستان راتلونکي ټاکنې دي چې د پاکستان موقت لومړی وزیر د مهمو او بنسټیزو مسلو په مطرح کولو سره د پاکستان د عام افکارو د جلبولو هڅه کوي. د سرحدي ستونزو او ترهګرې ترڅنګ بله مهمه موضوع چې پاکستانی ټولنه پکې ښکېله ده د افغان کډوالو موضوع ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ دا وروسته د دغه هیواد او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې یوه مهمه موضوع ګرځېدلې ده. له همدې امله د پاکستان موقت لومړی وزیر په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت د منظمولو موضوع ته د خپل پام یوه برخه اړولې ده. انور الله کاکړ په دې اړه په خپل وروستي دریځ کې افغان کډوال په درو برخو یعنی په هغو کسانو چې د حکومت لخوا رجسټر شوي د استوګنې له اسنادو پرته کسان او د جعلي هویت پر کسانو ویشلي او ویلي دي چې هغه افغانان چې ویزې نه لري بیرته به خپل هیواد ته ستنه شي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د شون پړه سخت دریزي په دوو موخو ترسره کیږي. لومړی دا چې په پاکستان کې ځینې کړي دا اوازې خپروي چې دغه کډوال په قاچاق او ځینو ټولنیزو ناخوالو کې لاس لري، او دوهم هدف دا دی چې پر افغان طالبانو د دباو د اچولو لپاره له کډوالو څخه د یوې وسلې په توګه کار اخلي. د پاکستان د موقته لمړي وزیر څرګندونه چې افغانانو سره د استوګنې لاستازو پرته د چلند په برخه کې په خوانې نرم چلند د بیلابیل ټولنیزو زیانونو او همدارنګ د ترهګرو ډلو د پیاوړتیا لامل شوی دی. د دې ښکارندوی کوي چې کړه هڅه کوي ځان د پاکستان خلکو ته د یو وړ او مسول وزیر اعظم په توګه وبرېخوي. د سیمې یو بل چارو یو بل کارپو ښاغلی منصور احمد خان هم وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزه د دواړو خواوو ترمنځ یوه اوږدمهاله ننګونه ده. په تېره بیا د شوروي سره پوځ لخوا د افغانستان له نیواک راهیسې چې د حل لپاره یې د اسلام آباد حکومت ټولې هڅې تر اوسه بریالۍ شوې نه دي. له دې سره د پاکستان موقته حکومت د کډوالو د موضوع په اړه ډېر حساس دی او له پاکستانه د دوی د تګ راتګ منظمول هغه څه دي چې اسلام آباد باور لري نامنی پای ته رسولی شي. د پاکستان موقته لومړی وزیر ویلی دی تر هغه د افغان ناروغانو د مرسته کوونکو په توګه پاکستان ته ورزی چې دا په دې برخه کې د موقت حکومت حساس ست خي. خو که څه هم د افغان کډوالو په اړه د پاکستان د موقت حکومت سخت دریزی خي په دې برخه کې اصولي اقدام دی. دا ښکاری چې له کډوالو سره د پولیسو په چلند کې یو ډول ګډوډي رامنځته شوې ده او ځینې سرچینې له کډوالو څخه پیسو اخیستلو خبر ورکوي. اینی شایدان وایي پاکستانی پولیس د شپې لخوا د افغان کډوالو کورونو ته ننوځي او حتی د دغه هیواد ویزې لرونکي کسان له ځان سره بوزي، هغه موضوع چې څو ځله د افغان کډوالو له اعتراض سره مخ شوې ده. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پاڼه ډیر عزتمن اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینه ومنه عزیزانو. سم د تاریخ او بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1402 هجري لمریز کال د وږي د میاشتې 28 نیټه ده چې د 1445 هجري قمري کال د ربیع الاول یا لومړۍ خور د میاشتې له 2 او د 2023 میلادي کال د ستمبر له 13 نیټې سره سمون خوري. اته 115 کاله پخوا د اسلامي نړۍ یو محدث ادیب مورخ فائز الدین مشهور ابن اسیر جزری د عراق په شمال موصل خار کې وفات شو. هغه په 1555 هجری قمری کال کې په عراق کې زیږیدلی و او د خپل ژوند لومړنی پړاو یې په موصل، بغداد او شام کې تیر کړ. ابن اسیر جزری په دغه موده کې بیلابیل دینی علوم زده کړل او څه وخت نه و تیر چې په لغت علم کې د خپل وخت یو مشهور شخصیت شو. هغه ورپسې د خطیب په څیر د هغه وخت له نامتو استادانو فقه او حدیث زده کړ. د ابن اسیر جزری خورا مشهور اثر الکامل فی تاریخ، بشپړ تاریخ دی. هغه په دغه کتاب کې تر 1428 هجری قمری کال پورې د نړۍ مهمې پېښې سپړلې دي. له بل خوا، لکه څنګه چې ابن اسیر د مغولانو په پړاو کې ژوند کاوه، د هغه کتاب د مغولو د تاریخ یوه مهمه سرچینه هم شمیرل کیږي. د ابن اسیر مشهور کتاب اسد الغابه فی معرفت الصحابه نومیږي چې شک ټوکه دی او په هغه کې د اسلام د ګران پیغمبر د کابو و نیم زره اصحابو د ژوند شرحه پکې ذکر شوی ده. 215 کاله په خوا د 1313 میلادي کال د سپتمبر په 13 نیټه د چیلي هیواد له اسپانیا څخه خپلواکي ترلاسه کړه او د غورز دغه هیواد د میوله ورځې په توګه ونومول شو. چیلي په 1518 میلادي کال کې د اسپانیا تر نیواک لاندې ورغی. د استعمار په زیاتره دوران کې چیلي په پیرو کې د اسپانیا نایب سلطنه د قلمرو یوه برخه وه. په 1830 میلادي کال کې د اسپانیا پاچا دریم کارلوس د هیواد د مستعمرو په منظمولو کې بیا کتنه وکړه او چیلي تر یوه حده پورې له پیرو څخه خپلواکه شو. د چیلي د خپلواکۍ غوښتنې لومړنی غورځنګ له 1814 میلادي کاله پیل شو. په دغه هیواد کې ملي پالو له حکومتي عسکرو سره په نښته کې ماتې وخوړه. په 1818 میلادي کال کې د ارجنټاین سردار خوزه سان مارټین له 2000 عسکرو سره د پیرو او چیلي په شمول د اسپانیا تر نیواک لاندې سیمو باندې حمله وکړه. هغه د چیلي د ازادي غوښتونکو په مرستې سره اسپانیاییان شاتک ته مجبور کړل او په دې ډول چیلي په 1813 میلادي کال کې په جمهوري نظام سره خپلواکه شو. چیلي له 1850 سره 1850 مربع کیلومتر پراختیا سره د جنوبي امریکا په لویدیځ کې د آرام سمندر په غاړو کې د ارجنټاین، بولیویا او پیرو له هیوادونو سره ګاونډ دی. او لننه 15 کال مخکې د 1318 هجری لمریز کال د وږي د میاشتې په 28 نیټه مشهور ایرانی شاعر استاد محمد حسین شهریار وفات شو. په شهریار مشهور سید محمد حسین بهجت تبریزی په 1215 هجری لمریز کال کې په تبریز کې زیږیدلی. د هغه د ماشومتوب ورځې د باقر خان او ستار خان په مشرۍ د ایران د مشروطه ازادي غواړو له غورځنګ سره تیره شوې. هغه په ماشومتوب کې قرآن کریم او د حافظ له دیوان سره آشنا شو او د حوزوي مقدماتو له بشپړولو وروسته تهران ته راغی او د دارالفنون په مدرسې کې داخل شو. شهریار وروسته د طب مدرسې ته ولاړ، خو د یوه مهربان بهیر پسې او له 15 کالو زده کړې وروسته د ډاکټرۍ مدرک له اخیستو پرته تهران پوانزی پری خود او په خراسان کې حکومتي خدمت هم لا وتړله. هغه په نیشابور کې د مشهور نقاش کمال الملک د کتنی لپاره ولاړ او د هغه په اکړه شعرونو ویل. شهریار لاغه ورسته یو موده په تهران کې پاتې شو او له 1919 مریز کال په تبریز کې ووسیده. هغه د اسلامي غورځنګ په اوج ته رسیدا سره د شعر له ژبې سره د ایران د اسلامي انقلاب سره ملګرتیا وکړه. شهریار د ایران د مشهور اوسمهاله غزل ویونکي په توګه عام او خاص شهرت لري. هغه ډیر په زړه پورې غزلونه ویلي چې د هغه د تودې مینې لومړنی یادګار دی. پر دې سربیره استاد شهریار یو مذهبي شاعر و. هغه له پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه مبارک له اهل بیت سره یې هم مینه د په ډیرو شعرونو کې زلا موندلې ده، ځکه عرفانی عشق هم د شهریار په شعرونو کې لوړ مقام لري او د هغه په زیاترو شعرونو کې اغیزه کړې ده. له قصیدو، غزلونو، مصنوعي قطعاتو څخه د شهریار ټول شعرونه له 1500 بیتونو زیات دي چې په دریو ټوکو کې چاپ شوي دي. شهریار په 1918 مریز کال کې د حضرت امام خمیني د طلایي لاس لیک د لوحې افتخار ډیپلومې او د شعر د غوره شاعر په توګه د یادګار سکه په ترلاسه کولو بریالی شو. دغه مشهور شاعر بالاخره د 1918 مریز کال د وږي د میاشتې په 28 نیټه په 2020 کلنۍ کې په تهران کې وفات شو او د تبریز د شاعرانو په هدیرې کې خاورو ته وسپارل شو.
بے نقابہ امریکہ
د تهران رادیو ډیرو ګرانو اوریدونکو خې چاري عزیزانو، سمزه ل خپل محترم امکار
حامد سیم افسر
ستاسو خدمت حاضر شوم چې د بینقابه امریکا د پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې د اوریدو وخت او فرصت ولري. په دغه پروګرام کې به په تیرونې کې د امریکا تر ټولو مهمو خبرونو او بدلونونو ته یو کتنه کوو.
په امریکا کې انتخاباتو ته اړوند بیړني حالت تم دی دا. په انتخاباتو کې لبیا انتخابي دا ورسته د امریکا بوډا سیاستوالان او د امریکا د پخوانی کرغړن ولسمشر ډونالد ټرمپ د څه د پاسه لسګونو متحدانو او درو سناتورانو په ضد جنایي تورونو مطرح کیده. په تیرې اونۍ کې د امریکا ځینې مهمې پیښې وې، نو اوس مو هم رابولو د ځینو موردونو په اړه تحلیلي برخې اورېدو ته.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنې د خطر په ادعا سره په هیواد کې د بیړني حالت د ټینګېدا اجرایي حکم تر یو بل کال پورې تمدید کړ. جو بایدن په یوې بیانیې کې چې سپین ماڼۍ خبره کړه وویل، زه د امریکا په انتخاباتو کې د خارجي لاسوهنې او په انتخاباتو باندې د ټولنې د اعتماد د کمزوري کېدا په زمینه کې په 1948 حکم کې اعلان شوی ملي ځانګړی حالت تر یو بل کال پورې تمدید کوم، که څه هم د امریکا په هیڅ انتخاباتو کې د هیڅ خارجي هیواد لخوا د رایو په شمیرل کېدا یا د انتخاباتو د نتیجو د بدلولو په هکله هیڅ ثبوت نشته، خو خارجي قدرتونه د تاریخ په اوږدو کې د امریکا له شفاف او آزاد سیاسي نظام څخه د ګټه د پورته کولو هڅه کړې ده. د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته اړوند بیړنۍ حالت د 2013 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې له 12 نیټې څخه او له هغه وخت راهیسې چې د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د حکومت لخوا غوره شو هم هغه راز اعمالېږي. دغه حکم د هغو لوړو پر ضد د بېلابېلو بایکاټونو د لګولو لپاره یو قانوني بنسټ دی چې امریکا هغه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کولو په بهیر او په نتیجو باندې د اغیر شیندلو لپاره د هڅه کولو او یا په امریکا کې د انتخاباتو نظام ته د تاوان رسولو په کوششونو تورنوي.
د امریکا پخوانی ولسمشرانو ته اړوند دیارلس کلتوري مرکزونو په هیواد کې د تفرقو زیاتېدا ته د اشاره پترس کې د هیواد راتلونکي په باب اندېښنه څرګنده کړې ده. په دغه اعلامیه کې له ولسمشر هربرت هوور څخه رانیولې تر باراک اوباما پورې د امریکا د بېلابېلو مشرانو ته اړوند دیارلس کتابتونونو، موسسو او فاونډیشنز مرکزونو په هیواد کې د قطبونو د رامنځته کېده او د تفرقو د زیاتېدا په بهیر کې په سیاسي خبرو کې د احترام او د نزاکت د ساتلو او د ډیموکراسۍ د ساتنې غوښتنه کړې ده. په دغه اعلامیه کې ویل شوي دي، امریکا په ټوله دنیا کې د بشري حقوقو له ارزښتونو او ډیموکراټیکو غورځنګونو په ملاتړ کې زیاته ګټه ترلاسه کوي، ځکه چې نورې آزادې ټولنې د امریکا له امنیت او هوساینې سره د مرستې سبب کیږي. په دغه اعلامیه کې همداراز بحثونه او د نظر اختلاف د یوې سالمې ډیموکراسۍ د یوې چورلیزي مؤلفې په توګه نومول شوی، البته ټینګار شوی دی په سیاسي خبرو کې نزاکت او احترام هغه که په انتخاباتي سیالیو کې وي او که نورو شرایطو کې ضروری چاره ده. دغه اعلامیه د امریکا د سیاست په ډګر کې په وروستیو ګډوډیو اندېښنه ښودلې ده. امریکا په ټوله دنیا کې د بشري حقوقو له رعایتې ده او د ډیموکراټیکو غورځنګونو په ملاتړ کې زیاته ګټه پورته کوي، ځکه چې آزادې ټولنې د نړۍ په نورو هیوادونو کې د امریکا په داخل کې زموږ له امنیت او هوساینې سره مرسته کوي، خو کله چې نور هیوادونه ویني زموږ کور ګډوډ دی، د امریکا دغه ګټه تاوان ویني. د امریکا په خوانی ولسمشرانو تړوند مرکزونو له هغو چرواکو چې په انتخاباتو کې بریالي شوي غوښتي د بلګې په توګه عمل وکړي او خپل اغیز شیندونکي واکمنې نندارې ته وړاندې کړي چې خلک د دغو شیانو بریاوې وویني. هیل انټرنیټي پاڼې د دغه اعلامیې په حق لیکلي دي. دا لومړی ځل دی چې بر ذکر شوي مرکزونه د دغه خبر پاڼې د خبرو لپاره له یو بل سره متحد شوي دي.
عزیزانو، په دغه بیانیه کې د کوم ځانګړي سره نوم ته اشاره نه ده شوې، خو د بیانیه لیکونکو د امریکا د راتلونکي او د بیلابیلو مسایلو په اکله د سیاسي ګوندونو د تفرقې په اکله اندېښنه څرګنده کړې ده. د هغو بوډا کسانو فهرست چې نیت لري د امریکا د راتلونکي میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې کاندیدا شي، لا پسې اوږدېږي. د امریکا له پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ او اوسني ولسمشر جو بایډن وروسته میرمن نانسي پلوسي هم د انتخاباتو لپاره کاندیده شوې ده. امریکا د ډیموکرات ګوند دغه سیاستواله د 1940 میلادي کال د مارچ د میاشتې په 26مه نیټه زیږیدلې، او کچیر د راتلونکي میلادي کال د انتخاباتو په مبارزو کې بریالی شي، په 40 کلنۍ کې یو ځل بیا د امریکا د ولسي جرګې کانګرس غړي جوړیږي. نانسي پلوسي نیت لري یو ځل بیا په کالیفورنیا ایالت کې له خپلې انتخاباتي حوزې سان فرانسیسکو ښار څخه د امریکا د راتلونکي میلادي کال د انتخاباتو لپاره کاندید شي. هغه دغه خبر د سان فرانسیسکو ښار د کارګرانو د اتحادیې د غړیو په یوې غونډې کې په وینا کې وکړه. نانسي پلوسي چې له 2005 میلادي کال څخه تر 2011 کال او له 1919 میلادي کال څخه تر 2022 میلادي کال پورې د امریکا د ولسي جرګې کانګرس مشري په غاړه درلودله، په ایکس انټرنیټي پاڼې باندې یو پیغام کې وویل: د ټولو لپاره د ازادۍ او د عدالت د بیرغ د لوړ ساتلو لپاره یو ځل بیا د انتخاباتو لپاره کاندیده کیږم. نانسي پلوسي هم دا اوس د امریکا د کانګرس تر ټولو بوډا غړی ده، او د انتخاباتو لپاره د هغې کاندیدا کولای شي د امریکا د سیاست په ډګر کې د بوډا کسانو د شتون په اکله بحثونه ته لمن ووهي. نانسي پلوسي د امریکا د ولسي جرګې د مشرۍ له لاسه ورکولو سره سره هم هغه راز د امریکا یو تر ټولو نفوذ لرونکي سیاستواله ده. تایوان ته د نانسي پلوسي د تیر کال سفر د چین غوسه راوپاروله، او دغه سفر د ډیموکرات ګوند د دغه لوړوتبه سیاستوالي پر ضد د چین د بندیز د لګېدا سبب شو. د امریکا په مشرانو جرګې سنا کې د ریپابلیکن ګوند مشر میچ میک کانل هم یو اتیا کلن دی، او د جولای د میاشتې په آخره کې په یوه خبري کانفرنس کې د هغه اوشت مکس او بې حرکتۍ د دغه زوړ پاله سیاستوال د سلامتیا د نامناسب حالت په اکله اندېښنه زیاته کړې ده. د امریکا د مشرانو جرګې سنا درې غړي له میچ میک کانل څخه زیات بوډاګان دي، او یو پکې نوي کلن دی. د امریکا د راتلونکي میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د سیاستوالونو د بوډا ټوپ موضوع هم یوه د بحث وړ مسله ده. د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایډن چې ځان یې د راتلونکي میلادي کال د انتخاباتو لپاره کاندید کړی، همدا اوس 80 کاله عمر لري، او هغه د 80 کلن ډونالډ ټرمپ تر ټولو مهم احتمالي سیال ګڼل کیږي.
د امریکا په جارجیا کې ځانګړي منصفه پلاوی د ډونالډ ټرمپ په دوسیه کې د امریکا د 2020 میلادي کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجې د بدلولو لپاره د هڅو په باب د خپلو تحقیقاتو د یوې برخې په توګه د امریکا د پخواني کرغړن ولسمشر څخه د لسګونو متحدانو او درو سناتورانو په ضد جنایي تورونه مطرح کړي دي. د ریپابلیکن ګوند په سناتورانو کې چې پر ضد یې تورونه مطرح شوي دي، د جنوبي کارولینا ایالت سناتور لینسی ګراهم، د پخواني سناتور کلی لوفلر او د پخواني سناتور ډیوډ پرډو نومونه شامل دي. دغه دواړه د جارجیا ایالتي د منصفه پلاوی ځانګړي راپور چې تر 9 ورځو پورې محرمانه یعنی پټ وو، په تیر جمعې ورځې ښکاره شو. دغه راپور په جارجیا ایالت کې د 2020 میلادي کال د انتخاباتو د نتیجو د بدلولو لپاره د ریپابلیکن ګوند د هڅو په هکله د فولټون سیمې د څارنوال فانی ولسن د 2 کلنو تحقیقاتو نتیجه نندارې ته وړاندې کوي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د ځانګړي منصفه پلاوی د راپور په پراخولو نیوکه کړې ده. هغه په انټرنیټ پاڼو باندې ولیکل، دغه راپور هیڅ اعتبار نه لري او فانی ویلسن او دغه ټول سیاسي اقدام تر پوښتنې لاندې ورولي. دوی غواړي هر هغه کس چې په هغه وخت کې یې سا اخیستله تورن کړي.
د امریکا پخوانی ولسمشر او د راتلونکي میلادي کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو یو کاندید ډونالد ټرمپ د 2020 میلادي کال په انتخاباتو کې د ګډوډۍ د رامنځته کولو لپاره د دسیسې په دوسیه کې د حاضرېدو لپاره د اګست په 24مه نیټه ځان د فولټون کاونټي زندان ته تسلیم کړ او له 60 دقیقو وروسته او د 3,000 ډالر ضمانت په ورکولو سره په موقت توګه له زندان څخه خوشې شو. زندان ته د ډونالډ ټرمپ ورتلل په جارجیا ایالت کې د انتخاباتو د نتیجو د بدلولو لپاره د دسیسې د دوسیه په ارتباط دی. د امریکا د فولټن سیمې سارنې فانی ویلسون د اګست د میاشتې 15مه نیټه د پخوانی ولسمشر ټرمپ د ځان د سپارلو لپاره ټاکلې وه. ټرمپ زندان ته د ځان له سپارلو څو ساعته مخکې د جورجیا په دوسیه کې خپل وکیل بدل کړ. د امریکا پخوانی ولسمشر ټرمپ په ټول کې په 4 جناحي دوسیو کې له 1.5 تورونو سره مخامخ دی. د امریکا د فولټون سیمې څارنوال فانی ویلسون له 1 کال اوږدو تحقیقاتو وروسته دغه دوسیه مطرح کړه او په راتلونکي میاشت کې د ټرمپ او د نورو 13 تورونو کسانو د محاکمه کېدا غوښتنه یې هم کړې.
د امریکا حکومتي چارواکو اوکراین ته د واشنگټن د نوو پوځي مرستو په جوپې کې د اټاکم د تاکتیکي بلاسټیک توغندیو د ورځایولو د احتمال خبر ورکړ. د امریکا یو چارواکي له ای بی سی ټلویزیونی چینل سره په مرکه کې له اوکراین سره د واشنگټن د نوو پوځي مرستو په پیکیج کې د اټاکم تاکتیکي بلاسټیک توغندیو د شتون په تاییدولو سره وویل. سره له دې ممکنه ده اوکراین ته د توغندیو د ورکولو په باب د واشنگټن پروګرامونه بدل شي. دغه راز د امریکا یو بل حکومتي چارواکي ای بی سی ټلویزیونی چینل سره په خبرو کې ویلي دي اوکراین ته د اټاکم تاکتیکي بلاسټیک توغندیو د سپارلو موضوع پر میز پرته ده او دغه احتمال چې دغه توغندي لا کیف سره د واشنگټن د پوځي مرستو پر راتلونکي پیکیج کې ورځای شي موجوده ده. د روسیا او د اوکراین د جنگ له زیاتېدا سره په یو وخت د امریکا د قانون جوړونکو یوې دوه ګوندی ډلې له ولسمشر جوزف بایدن څخه غوښتي دي د اټاکمز د تاکتیکي توغندیو په شمول زیات واټن لرونکي او پیاوړي وسلوال سیستمونه او پوځي تجهیزات اوکراین ته ورکړي. امریکا د ډیموکرات ګوند د یو غړي جیسون کرو په مشرۍ د قانون جوړونکو څلور کسیز ډلې په خپل لیک لیکلي دي د روسي ځواکونو خپل مهم تجهیزات د هیمارس راکټونو له واټن څخه ایستلې دي او په همدې دلیل اوکراین د لروټن توغندیو سیستمونو ترلاسه کولو ته ضرورت لري.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د بې نقاب امریکا د دغه پروګرام وخت هم دومره نو حاضر دمه موږم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
سرلوړي اوسئ.
فلسطین
د اسلامی امت لمرنی مسئله د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینوالو په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیماب
د فلسطین او د اسلامي امت د لومړني موضوعونو میلړۍ له نننۍ پنځم مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویم. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
پګو دوستانو لکه څنګه چې د دغې لړۍ په مخکینی مطلب کې ویل شوي د فلسطین ټاټوبې په دې دلیل چې د مسلمانانو لومړنۍ قبله وه او همدغه ځای د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د معراج ځای وو د مسلمانانو لپاره له ډېر ځانګړي اهمیته برخمن دی. البته په همدې وخت کې یوه بله موضوع هم له فلسطین قدس او الاقصی جومات سره د مسلمانانو د روحي عاطفي او ایماني پیوند او ارتباط پر پیاوړتیا ټینګار کوي او دغه موضوع را برسېره کوي او دا عبارت وه له دې چې د قرآن کریم ډېر آیتونه پر رسول الله بزرګوار نازلېدل او د حضرت ابراهیم، حضرت یعقوب، حضرت لوط، حضرت زکریا، حضرت یحیی، حضرت داوود، حضرت سلیمان او حضرت عیسی علیه السلام او داسې نورو نبیانو کیسې چې په قرآن کریم کې وینو د هغو صحنې او حدود یې د فلسطین ټاټوبی وو او همدغه چاره د قبلې، معراج او پر هغو قرآني آیتونو سربیره چې د فلسطین د ټاټوبی د امنیت او مبارکۍ په باب خبرې شوې پکې له فلسطینی قدس د الاقصی جومات سره د مسلمانانو د عاطفي او ایماني او روحي پیوند او ارتباط د پیاوړتیا سبب ګرځېده. نو ځکه څرګنده ده د اسلام د دین په پراختیا سره مسلمانانو ډېر زر له شام او فلسطین سره او د اسلام پاک دین ته ګروهمنېدا ته د دغو سیمو بلنې او د رومیانو لاند نیواکه د دوی د ژغورنې سره ګروهنه وبرېښوله.
په همدې لړ کې د 1609 میلادي کال یعنی په 8 هجري قمري کال کې د فلسطین او د شامات د ټاټوبیو د نیولو لپاره د موته جنگ د مسلمانانو لپاره څه خاص نتیجه نه درلوده، خو په 9 هجري قمري کال کې او د تبوک په غزا کې دوی وتوانېدل د تبوک سیمه چې د شام له ټاټوبي سره نږدې وه ونیوله او په دوام کې د خپل موقعیت په پیاوړي کولو سره د دومتل جندل حدودو په شان د سیمی هم مسلمانانو ونیولې او د سیمی خلکو مسلمانانو ته د جزیه د ورکولو په باب ورسره موافقه وکړه. په دوام کې د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم له وفات وروسته هم په 11 هجری قمری کال کې د اسامه بن زید په قومندانۍ سره د اسلام لخکر بریالی شو. له شام سره په ګډو پولو کې د اسلام شان او شوکت او عزت تثبیت او پیاوړی کړي. د اسلام لخکر په ورپسې میاشتو او کلونو کې هم په دغه سیمه کې او څاره بریالیتوبونه نندارې ته وړاندې کړل او ډېرې ښارونه یې فتح کړل، تر دې چې په دوام کې مسلمانان د فلسطین او شام د فتح کولو لپاره په 44 او جبهو کې له رومیانو سره ونښتل. په فلسطین کې مسلمانان بریالی شول، رومیانو ته د الرمله په جنوب کې ماتې ورکړې، خو هغه برخلیک ټاکونکی جنګ چې د رومیانو پر ضد د شامات د فتح کولو په لپاره د مسلمانانو په وسیله بڼه وموندله د یرموک جنګ و. د یرموک جنګ به 1600 میلادي کال کې د یرموک په نامې سره د یوه سیند په غاړه رامنځته شو. د یرموک جنگ د شام سیمې یو تر ټولو اصلي جنگ او د دغه ټاټوبې فتح الفتوح حسابېږي. دغه جنگ د سوریه په خاوره کې له مسلمانانو څخه د روم د امپراتورۍ دوهمه ستره ماته وه چې له شامات سیمې څخه او په کلي توګه یې له آسیا څخه د دوی لاس وند لنډ کړل او مسلمانان وتوانېدل بیت المقدس کلا بند کړي.
مسلمانانو خار په خار او وار د واره د فلسطین ټاټوبې فتح کړ، څو دا چې مسلمانان تر شپک سوا و درشم میلادی کال پوری قدس تا یعنی بیت المقدس تا ورسیدل. د اسلام د لخر په وسیله د بیت المقدس خار کلا بندی داتا په پام سره د دغه خار اوسیدونکو د قدس د کلا بندونکو لخکریانو قماندان ته په یو لیکي د سولې غوښتنه وکړه. په دې شرط چې د قدس کیله د مسلمانانو خلیفہ یعنی حضرت عمر بن خطاب ته وسپارل شي. عمر بن خطاب چې د لخر د قماندانانو او افسرانو د کار په وضعیت ارزونې لپاره له مدینې ورغلی وو، د دوی شرط یې ومانه او هم هغه ځای کې ورسره د سولې تړون وکړ. حضرت عمر په دغه سوله نامې کې د بیت المقدس خلکو ته د هغوی ژوند، مال، عبادت ځایونو او صلیبونو ته امان او ازادي ورکړه، او د اوسیدونکو د وخت په اساس وټاکل شو چې هیڅ یهودی حق نه لري په بیت المقدس کې پاتې شي، او په مقابل کې د قدس نصرانیانو ومنله چې مسلمانانو ته جزیه ورکوي. په دې توګه په شپږ سوه شپږ دېرش میلادي کال کې بیت المقدس په سولیز ډول او لوینې بهدا پرته رسمن مسلمانانو ته تسلیم شو. او په بیت المقدس کې د اسلام حکومت تر 400 کلونو پورې او په 1099 میلادي کال پورې د لومړني صلیبي جنگ تر پیښېدا پورې دوام وکړ، او په دغه موده کې مسیحیانو او د بیت المقدس نور اوسیدونکو په قدس کې د اسلامي خلافت په سیوري کې په آرامښت او امنیت کې ژوند کاوه.
یو انګریز لیکوال سر ویلیام فیتس جرالد د مسلمانانو په وسیله د بیت المقدس د فتح کولو په باب وایي، د تاریخ په اوږدو کې د قدس تر فتح مخکې پورې فتوحاتو هیڅ مخینه نه ده درلودلې، چې د هغې فتح هغه کریمانه او پاک احساسات چې مسلمانانو له خپل خوا د قدس په باب څرګند کړل چا څرګند کړي وي. مسلمانانو قدس ته د بیت الله الحرام په ځای د بیت المقدس نامه او ورکړه. په الاقصی جومات کې لمونځ ادا کړ، او بلال بن ریاح یعنی امهغه بلال حبشي د پیغمبر اکرم له رحلت وروسته د لومړي ځل لپاره په قدس کې اذان وایه، او مسلمانانو په هغه ځای کې د یو ساده جومات جوړول پیل کړل. په دوام کې او پر فلسطیني ټاټوبي د مسلمانانو د حاکمیت په دوام کې د اموي لړۍ پر فلسطین او قدس خاص اهتمام او عنایت وکړ. داسې چې پنځم اموي خلیفه عبدالملک بن مروان له الاقصی جماعت سره نږدې یو لوی جماعت جوړ کړ چې په الصخره جماعت مشهور شو. دا جماعت د هغه ډبرې پر سر جوړ شوی چې له هغه ځایه پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم آسمان ته سفر وکړ. د هغه زوی یعنی ولید بن عبدالملک الاقصی جماعت ورغاوه، او له هغه وخته وروسته د جماعت شاوخوا سیمه په حرم شریف وپیژندل شوه. هشام بن عبدالملک هم اریحا ته خاص توجه بخودله، او دلته یو ښکلی جماعت جوړ کرد. همداراز اووم اموي خلیفه سلیمان بن عبدالملک په فلسطین کې الرمله خار جوړ کرد، او دا یې د ځان لپاره یو مرکز وټاکه، او قدس او الاقصی جماعت ته یې توجه نور هم زیاته کړه. او د عبدالملک بن مروان په واکوالۍ کې په مکه او مدینه کې د عبدالله بن زبیر د خپلواکۍ د اعلان په بهیر کې، او د حج د مناسکو او د مکې ته د سفر په ترسره کولو کې، د شام د مسلمانانو د بیوسۍ په وخت په الاقصی جماعت کې موږ او د قدس زیارت د هغه په ځای راوستل شو.
خوګو دوستانو، د عباسی خلیفه ګانو په پړاو کې یعنی لا 1500 میلادي کال تر 1250 میلادي کال پورې په موده کې هم بغداد ته د اسلامي نړۍ د خلافت مرکز لا منتقلولو سره سره عباسیانو فلسطین او قدس ته توجه کوله، او په همدې لړ کې دوهم عباسی خلیفه په منصور دوانیغي مشهور ابو جعفر منصور دوه ځله قدس ته لاړ، او حکم یې ورکړ د هغې قدرتمنې زلزلې له امله کنډوالې ورغوي چې دغه سیمه یې لړزولې وه. دریم عباسی خلیفہ المهدی هم دغه خار یعنی قدس تللی دی. همداراز اووم عباسی خلیفہ المامون په قبای الصخره جماعت کې ډیر تعمیرات او رغونی وکړي، او په همدغه وختونو کې اولاد ورسته د اسلامي نړۍ ډیر عالمان په قدس خار کې هستوګن شوي، او د هغو په سر کې د پنځمې قمري پیړۍ یو تر ټولو لوی فیلسوف
و امام محمد مشهور ابو حامد غزالی نامه اخیستل شو. په دوام کې د فاطمینو لړۍ یعنی له 909 میلادي کال تر 1100 میلادي کال پورې په موده کې مصر او فلسطین له عباسي سلطې ووته. البته د دوی او سلجوقي بادشاهانو ترمنځ دښمنی زیاته شوه او دا چاره د مسلمانانو قواوو د تیت پرکوالي لامل شوه. نو ځکه په هغه مهال کې چې په 1095 کال کې دریم صلیبي جنگونه پیل شول او صلیبیانو فلسطین او ختیځ ته په سلطې پسې شول، د الرملا په شمول د فلسطین د څو ښارونو په نیول کې دا پسې قدس هم دوی تر یوې میاشتې پورې کلا بند کړ او له اوږدمهاله نښتو وروسته بالاخره د 1099 میلادي کال د جولای 15 نیټه په بیت المقدس ښار کې ډیره د فاطمیانو لخکر هم تسلیم شو او صلیبیانو د ښار په نیولو سره د دغې سیمې خلک په وینو کې لیت پیت کړل او د تاریخي روایتونو په اساس کابو 70,000 مسلمانان یې ووژل.
ډیر ستمن اوریدونکو د دغه مطلب وخت هم دومره و، نو حاضر دمه موږم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
سرلوړې اوسئ.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.